ستړي مشي دا مشال لريو ده د شپګو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و باندې د خبري غړې د سر موضوع د بے درکشو کسانو پاړه باندې د پاکستان په یو عدالت کې اوریدنه شوې دا غی په اړه باندې راپور دی د دې تر څنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي که تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شي خړم به خبرونه خړم به د مشال د خبرونو سرټی کې د پکتیا له ډنډی پټان ورستو د خوست راځي میدان کې هم د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډزورا پرونه دي او امین شلګوند د ملک سیاسي نظام کې د پوز مداخله خلاف ټول ګوندی ځا کانفرنس کوي اوکرين وایي د روس شل ډرون الوتکې یې نسکوري کړې دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پکتیا له ډنډی پټان ولسوالۍ ورستو د خوست په زازی میدان کې هم د افغان طالبانو او د پاکستان د پولیسو ساتو ځواکونو ترمنځ د درنو وسلو د ډزو د تبادله کېدو راپورونه ورکړل شوي دي که څه هم پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغو ډزو تایید یا تردید نه دی کړی خو ځایي اوسیدونکو مشال لیلو ته وویل چې ډزې د شپې له 2 بجو څخه پیل شوي او د سهار تر لمر خاته یې دوام وکړ خوست مهال دواړو خواو ته ډزې بندې شوې دي ځایي اوسیدونکي داوه کوي چې د توغندیو برید د پاکستان د پولیسو ساتو ځواکونو لخوا پیل شوی دی د دوی په وینا د پاکستان د پولیسو ساتو ځواکونو د درنو وسلو ځینې مرمۍ د زازی میدان د خلکو پر کورونو او سیمو هم لګېدلي خو ځاني تلفات یې نه لري د ځایي خلکو په وینا چې نن سهار د طالبانو د ځواکونو یو لوی قطار زازی میدان ته رسېدلی او هلته ترنګ او حالات ترنګلي دي د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي دي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې له رسنیو سره شریک کړي بلخوا په کابل او اسلام آباد کې چارواکو په دې اړه په رسمي توګه تر دې دمه څه نه دي ویلي پاکستاني چارواکي وایي نن سبا او بل ورځ په تورخم دروازه چاته د پلی تګ راتګ یا پیاده تلو راتلو اجازه نه ورکوي د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایرکټر یاسر خان دا څرګندونې نن مشال لري د وکړي نوموړی وایي دا اقدام یې ځکه کړی چې د دغو درو ورځو په دوران کې بعد امیګریشن دفترونه نو ودانو ته لیږدوي نو ځکه به ممکنه نه وي چې د مسافرو په پاسپورټونو د دخول او خروج ټاپې ووهل شي د نوموړي په وینا د تورخم په دروازه به د راتلونکي دوشنبه نه یو وار بیا د خلکو تګ راتګ عادي حالت ته وګرځي چارواکی وایي د حکومت دا پریکړه د تجارتي گاډو تګ راتګ نه ټکنه کوي د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر امیر ولی خان وایي په پاکستان کې نایلان شوی مارشل لا لګېدلې چې سیاست کول یې مشکل کړی دی هغه پرون په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې بیا د مارشل لا لګونکي هم هغه په خوانی خلک دی خو طریقې یې نوې زده کړې دي مارشل لا پوځي حکومت ته وایي امیر ولی خان وویل چې عوامي نېشنل ګوند به ډېر زر په روانو حالاتو د بحث لپاره یو ټول ګوندیزه غونډه راوبولي امیر ولی خان په خپل خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې باید ټول ادارې د آئین په دایره کې کار وکړي
کوم ټول رايو شو متفق شو د اتفاق د لاندې منیمم کومن اجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې په د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستي ادارې دفاعي ادارې لا شو کوي
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې په جمهوری پروسه کې د پوز د مداخلې خبرونه ناسم دي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم ویلي چې د انتخاباتو پروسه شفاف وه دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی د کراچۍ پولیس د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم غړي د نیولو دا وکړی دا د ترهګرۍ ضد پولیسو نن ویلي د یوسف خان په نوم د غتن چې د ګل یوسف په نوم هم پیژندل کېدو په منګوپیر سړک نورس چورنګیس کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی دا عملیات پرون تر سره شوی دی چارواکي وایي نیول شوی تن د ټي ټي پی مهم قومندان دی ورسره وسله او یو لاسي بم هم نیول شوی دی د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی نیول شوی تن په وزیرستان کې د مهمو ترهګریزو بریدونو تر شا د لاس درلودلو په تور تورن دی د پاکستان لخوا د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د کرغدستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان یې په بشکی کې په یوه کارخانه کې د غیر قانوني کار کولو په تور نیولې دي پرون د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه دا کسان د کورنو چارو په وزارت کې د ترهګرۍ او غیر قانوني مهاجرت څانګې ته حواله کړل شوي دي. همدارنګه د کورنو چارو عمومي ډایرکټریټ 1400 هغه بهر ملکي زده کوونکي له کار منع کړي دي چې په پلازمینه کې به په موټرسایکلونو خلکو ته د ضرورت سامانونه رسول. پولیس وایي چې دا ګامونه د جرمونو د مخنیوي او په سړکونو د حادثو د زیاتوالي په بهرني محصلین په ککړ دي د زیاتوالي له امله پورته کړی دی. او رسته خبر ده چې اوکراین وایي د هوایی دفاع ځواکونو نن سهار وختي ټولې هغه شل بې پیلټ الوتکې غورځولې دي چې د دغه هیواد پر 50 سیمو توغول شوې وي. دوی وایي دا ډرونونه په خارکیف، پولتاوا، وینیتسکا، اوډیسا او میکولایف سیمو کې نشکور کړل شوي دي. په سملاسي ډول د ځاني یا مالي زیانونو په اړه سندي ویل شوي. د خارکیف سیمې د پوځي انتظامی مشر اولی سنی هوبوف ویلي د هغه خار د پاسه یې 15 بې پیلټ الوتکې ویشتلې دي. د نوموړي په وینا د یوې بې پیلټ الوتکې د ملبې له وجې د خار په یوې ولسوالۍ کې اور لګېدلی دی. روس د 2022 زیږیز کال په فروری کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی و. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبري غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یما ک تر پای را سره مل پاتې شوې زری دا مهمه طالب به هم وره. په پاکستان کې په زور عدالت درکشو کسانو قضیه عدالت تر رسیدلې ده. په عدالت کې سماحول ده
او پدی باندې د جسټس محسن علي سټانس دا او چې دا مونږه کلبا دا سيزونه ختميږي. پدی کې د ریاست انوالومنت د سيداري دا سيتي چې پدی کې انوالو دي.
د عوامي نېشنل ګوند نوې منتخب شوې مشر سنټر ایمل ولی خان وایي چې په سیاست کې د دغه هواد د پوز لاسوهنه دیاته شوې ده او باید سیاسي ګوندونه په یو ټغر راغونډ شي.
په دې حالاتو کې زمونږ دا سوچ او فیصله ده چې یو APC روغواړو چې سیاسي پارټې یا ګوندونه په دې متفق کړو.
پر پاکستان مسلم لیگ لیډر نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې څه کوي.
او دا د ادبی نړۍ د یو ځلن ستوري استاد غزنفر اسدالله صاحب د یو کتاب پاړه باندې راپور هم د دې خبرونه برخه ده.
زما په نظر د لیکوال یو لوی کار دا دی چې پیچلي خبرې اسانه کړي. البته هر واضح خبره د لوستونکو لپاره جالبه نه ده.
قبلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګی خبري غړای دا او د خبري غړای د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. د اسلام آباد های کورټ قاضي جسټس محسن اختر کیانی ویلی دی چې په زور او ورکولو پیخو کې ککړ کسانو سزا باید یوازې د مرګ سزا وي. دا خبره جسټس محسن کیانی په هغه سات وکړه چې کله د مای پښپاړه سما اسلام آباد های کورټ کې د شاعر فرهاد علی شاه د ورکېدو په اړه د کیس اوریدنه کوله. نور تفصيل د اسلام آباد نه د ګوهر مسجد په دې راپور کې.
دا خبره جسټس محسن اختر کیانی په هغه وخت وکړه چې کله د مئی پښپړه سما اسلام آباد های کورټ کې د شاعر فرهاد علی شاه د ورکېدو په اړه د کیس اوریدنه کوله. د اسلام آباد های کورټ د امر باوجود اسلام آباد پولیس لخوا فرهاد علی شاه اسلام آباد های کورټ ته حاضر نه کړل شو. ایس ایس پی اپریشنز اسلام آباد پولیس عدالت ته وویل چې پلټنې روانې دي او لزایا د ګوتې نخې هم اخیستل شوې دي. په دې اړه جسټس محسن اختر کیانی وویل چې زه تاسو ته اوس وایم چې ګوتې نخې به پیدا نشي. د زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې د دفاع سیکرټر او د ISI سیکټر کمانډر په شخصي توګه حاضر شي. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په بشري حقوقو او عدالتونو کارکونکو خبريال مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په درجنو وګړي په زور ورکېدو نفس رخلاص شوې دي. د ککړو کسانو خلاف څوک نه گواهی کوي او نه ګامونه پورته کوي.
سیت ہے زو ایٹ دا نیو ٹی وی سر دا اسلام آباد رپورٹر یما ٹکم دا کیس جو تو یو کشمیری شاعر او صحافی احمد فرحات جو کہ دو رجو شدہ گمشدگی بارہ کیا کیس ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور ان پر کیس کی ایس ایس پی آپریشن خپل رپورٹ جمع کو پولیس نو ٹریس کرے نو پولیس وی چی منگا جی کم دینو دیگر اداروں تلک مطلب خوفیہ سیکیورٹی اداروں تک خطوں نے لکھ لی دی او په دې باندې د جسټس محسن اختیاری سټانس داو چې دا مونږه کله به دا سیزونه ختمیږي په دې کې د ریاست انوالومنت دی سیدارې داسې دي چې په دې کې انوالو دي.
اسلام آباد های کورټ د شاعر فرهاد علی شاه د کیس اورېدنې د مئی شلمې پورې ځنډولې دي. یاد دوی چې په زوره ورکړې شوي کسانو په اړه تر اوسه پورې پاکستان کې قانون نه دی جوړ شوی او په کال 2021 کې وفاقي حکومت د پزور ورکولو کسانو په اړه یو قانون د قومي اسمبلی نه منظور کړو خو د سینیټ نه تر اوسه پورې منظور نه شو. په بل اړخ د پزور ورکړې شوي کسانو په اړه جوړ شوی د پاکستان قومي کمیشن دا وایي چې تر اوسه پورې په سلګونو وګړي بے درک دي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د عدلی او په پاکستان کې د پوځي انتظامی ترمنځ د ناندری زیاتې شوې دي او داسې په اسلام آباد های کورټ کې هم دا خبرې کیږي. نو په دې اړه باندې یو سړنی رپور زموږ همکار ګلیاس برابر کړ.
په پاکستان کې د سیاستوالو او ریاستي ادارو ترمنځ تاوتریخوالي کومه نوې خبره نه ده، خو په وروستیو پیښو او یو شمیر سیاستوالو لخوا د عدلی پر ضد په دې وروستیو کې د ځینو منتخب پارلماني غړو مطبوعاتي کانفرنسونو نښکاري چې اوس د سیاستوالو او عدلی یا د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ ټکر رامنځته شوی. په اسلام آباد کې شنونکي په دې نظر دي چې په عدلی تنقید کوونکي سیاستوالان د اسټابلیشمنت په رضا دا کار کوي. په پاکستان کې اسټابلیشمنت د فوج په معنا دی او هغوی تل په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. په وروستیو کې سینیټر فیصل واوډا او بیا د قومي اسمبلی غړي مصطفی کمال په خبري کانفرنسونو کې په عدلی نیوکې کړې وي. سپریم کورټ د دغو غړو د بیانونو په اړه د خپل اندې نوټس هم اخستې دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي اعزاز سید مشال الدین ویل چې دا یو ډېر نازک صورتحال دی او د دې دوه ممکنه اثرات مخې ته راتللی شي.
لومړی دا تصادم داسې شکل اختیارولی شي چې په یوه موقع کې اسټابلیشمنت ټول نظام راغونډ کړي، معنی یې مارشل لا ده. دویم داسې کېدی شي چې د عدلي ججانو کور ته لیږلو طریقه کار پایین کې موجود دی، خو په دې اعتبار سره اسټابلیشمنت سره دا موقع نشته، خو اخیری لاره ورسره د نظام د راغونډول ده. خو په تاریخي تناظر کې پرویز مشرف هم ججان کور ته لیږلی وو، خو په یوه کال کې دننه خپله دنده یې هم له لاسه ورکړه. که چیرې اوسنیو حالاتو کې داسې پریکړه کیږي نو بیا تحریک چلیدو امکان هم موجود دی.
اعزاز سید زیاته کړه، په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې عدلیه یوازنی اداره ده چې اسټابلیشمنت مخې ته ولاړه ده او مزاحمت کوي، خو په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید د خبریال اعزاز سید دی خبرې سره اتفاق نه کوي چې اسټابلیشمنت به نظام راغون کړي، بلکې د ته په خبره اسټابلیشمنت خپل کسان په حکومت کې کینولې دي.
زما په خیال اسټابلیشمنت چې کوم رول دی هغه رورو فارمالایز کوي لګیا دی په پاکستان کې. په خوا بیهایند دا سین بدوی لګیا او کارونه بکاو دباو به پیساتل، خو اوس کتا سو ګره نو وفاقی کابینه کې د دوی دوه درې کسان دي خپل ساتلې دي خپل شیر اغاستې دي. نو اوس دوی ماته اخکاری داسې چې پاکستان کې چې کوم اقتدار شیرینګ فارمولا دا غي کې اوس دوی مخې ته راتل واړی او غواړي چې ډرایوینګ سیټ کې د دوی کسان چې کوم مهم منستریان دي یا غدي هغه کې د دوی کسان پروتي. نو دا دی نوې فارمولا دوی اپلای کوي لګیا دي ګورو چې دام کامیاب کیږي کنه.
شنو کې هارون رشید دا هم ویل چې په دې ټولو حالاتو کې د سیاسي حکومت خاموشه پاتې کېدو هم ډېری پښتنې راپورته کړې دي. ائتلافي حکومت نه غواړي چې اسټابلیشمنت پر ضد ودرېږي. په اسلام آباد کې د کوټ یا عدلی خبریال او شینون کې متی الله جان هم مشال ډیوسر په خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې جمهوریت اداري یا ولسی حکومت اسټابلیشمنت سره ټکر نه اخلي.
یہ جو براہ راست اصل ایک سویلین حکومت کے ہوتے ہوئے فوج میں اور عدلیہ کے بیچ میں آئی ہے،
اس تے یو ولسی حکومت باوجود عدلیہ و اسٹیبلشمنٹ ترمنز نیخ پنیغا تصادم مخترا غلی دی. نو پدی حالاتو کی منتخب حکومت پا مشکل کی دی، تدی حالاتو لوجی ٹھولو ادارو تا نقصان رسی کی. پنڑے کی غریب نہ غریب حیوات کے ہم انصاف لپارا عدلیہ یو اخری امید بھی، خو د منتخب استازو لخوا پر عدلیه ته حملو مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت په عدلیه حمله کوي او حکومت د دې هر څه تماشا کوي. بلخوا د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فایزی سا ډیره مهمه خبره کړې ده، کشری پر عدلیه داسې حمله کیږي او پر عدلیه د خلکو اعتبار ختم شي نو بیا به خلک انصاف لپاره وسلې راواخلي او هر څوک به انصاف لپاره راوځي.
تو پھر لوگ انصاف لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا انصاف لینے نکل پڑے گا۔
متی اللہ جان زیادہ کڑا چھے ددی حالات ذمہ واری پر عدلیہ ہم راضی زکہ چھے دوی تے اسلام آباد ہائی کورٹ دشپک و ججانو حق علیق جدی نو وخستی چھے استخباراتی ادارے ددوی پچارو کی مداخلت کوی خو خوفیہ ادارو دا خبری تل رد کری دی۔ دا حالات به پاکستان کې په جمهوریت او ادارو سمره اغیز وکړي د پیښور پوهنتون د سیاست او سانګي په خوانې مشر ډاکټر عبدالروف مشال لوتویل چې په کوم هیوادونو کې جمهوریت په سمته غنوي په هغه کې هر ادوار کې ادارو ترمنس تصادم روان وي۔
تاریخي طور باندې درې غټې غټې ادارې دي، یو بیوروکراسي ده، یو اسټابلیشمنت چې موږ فوج وایو، او درېم چې دی نو هغه عدلیه ده۔ نو په دې وجه باندې دا خو تاریخ کې خو بهرحال کله د بیوروکراسي او د فوج په منځ کې خبره راشي کو بیوروکراسي فوج د نشي ودری دی او هغه د جونیئر فاکټر په تور باندې یو کردار ادا کوي۔
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ۔ عوامي نېشنل ګوند د پاکستان په سیاسي نظام کې د پوځي او استخباراتي ادارو د مداخلت پر ضد د ټول ګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی۔ دا پریکړه د ګوند مرکزي مجلس عاملې په غونډه کې شوې ده۔ له غونډې وروسته د ګوند مشر ایمل ولی خان خبري کانفرنس ته ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د پوځ واکمني ده، پوځ همیشه دا تورونه رد کړي۔ نور معلومات د غلام غوث په راپور کې۔
په دغه اړه په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مجلسي عامله د اجلاس وروسته د مئی په 14مه نیټه د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب شوی مرکزي صدر ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې تور پوری کړو چې په هیواد کې په ظاهره د جمهوریت په جامه کې د پوز واکمنی ده او د حکومتونو جوړولو او د حکومتونو رانسکورولو ټول واک اختیار د پوزي اسټابلیشمنت په لاس کې دی۔ د ان پی مشر سینیټر ایمل ولی خان اعلان وکړو چې دوی د خپل ګوند مرکزی مجلس عامله په اجلاس کې د هیواد په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت په ضد د ټول ګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې ده۔ په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ایمل ولی خان وویل،
یو ډله په دې اړه ده چې دا سړی به تړو څنګه، او بله ډله په دې اړه ده چې دا سړی به پرانیسو څنګه۔ نو په دې حالاتو کې زمونږ دا سوچ او فیصله ده چې یو ای پی سی روغواړو چې سیاسي پارټۍ یا ګوندونه په دې متفق کو۔
نن کو پاکستان مسلم لیگ په وفاق کې بینیفیشری دی، خو د پاکستان مسلم لیگ لیډر میاں نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې زه کوټ وانه۔ نن کو پاکستان پیپلز پارٹی په سندھ کې په بینیفیشری ده، خو بلاول بھٹو هم د دې خبرې دای دې کومه خبره چې زه کول وانه۔ لہذا کوم ټول یو شو متفق شو د اتفاق د لاندې منیمم کامن ایجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده، دا نقطه چې بای د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لا سوکاږي۔
ایمل ولی خان وویل چې دوی غواړي چې د هیواد ټولې ادارې دي په خپلو خپلو آئینی حدودو کې کار کوي، او یوه اداره دي هم د خپلو آئینی اختیاراتو نه سرغړونه نه کوي، هم داراز نور هیوادونه دي د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي، او نه دي پاکستان د نورو غونډي هیوادونو په معاملاتو کې مداخلت کوي، او د عسکري او جنگي حالاتو راولاړولو په ځای دي د غونډي هیوادونو سره تجارتي اړیکو ته وده ورکړي شي۔
کم ملکم په بل ملک کې مداخلت ته عوامي نېشنل پارټي غرت کوي، هغه سره د خط اړیکو ساتلې شي، او کو افغانستان دی، کو ایران دی، کو هندوستان دی، کو چین دی، او کو نور کوم گاونډي ملکونه دي چې ټول سره د خط اړیکو ساتلې شي، هغه ته تعلق بنیاد د تجارتي
خو شینون کې وایي چې تر څو د هیواد واک لرونکو ګوندونو په سیاست کې د ادارو د لاسوهنې مخه وننی شي، او واکمن ګوندونه د هیواد د نورو سیاسي ګوندونو د رایې وزي کولو هڅه ونه کړي، نو په پاکستان کې د جمهوریت د بلادستۍ معامله نه حل کیږي۔ په پیښور کې د اوساب ورسپانی مشر مدیر فرید الله خان په دغه اړه د پښتني په جواب کې وویل، دا ټول معاملات سمول د واک نه لرونکو ګوندونو د وس کار نه دی،
د سیاسي ګوندونو خپل خپل ترجیحات وي، او دی ال په یو ځای کې نه کله چې دی د اقتدار نه بهر وي، که دی په حکومت کې راشي نو د دی ترجیحات بیا بدل شي، او هغه آئین، هغه قانون، او هغه لیجسلیشن چې کوم دی کول غواړي هغه بیا په شا لاړ شي، چې کومې وادي وشي، کومې دغه وشي په آل پارٹیز کانفرنس کې، بیا چې د هغه آل پارٹیز کانفرنس چې کوم شریکوال وي هغه اقتدار کې راشي، هغه سیزونه د هغې مجبوري وي چې د هغې نه هغې مخ واړي۔
د اتمې فبروري د انتخاباتو وروسته د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ جمعیت علماء اسلام، فی، پاکستان تحریک انصاف، پښتونخوا ملی عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ګوندونو هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او په جمهوري نظام کې د ادارو د لاسوهنې تورونه لګولې دي. خو پوز او د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سند پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې دا وکړې چې کراچۍ کې دوه هغه وسله وال نیولې دي چې تعلق یې د زینبون بریګیډ وسله والې ډلې سره دی او دواړو تورونو د پاکستان ګوندي هیواد ایران څخه تربیت ترلاسه کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل نیاز لري راکړي.
د سند پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ډی آی جی آصف اجاز شیخ دمای پشپاړه سما کراچۍ کې خبری غونډې په محل ویلي چې د وقار عباس او حسین اکبر په نوم دوه وسلوالی نیولې دي او دوی په کراچۍ کې په وروستیو میاشتو کې د مخالفه دینی ډلې اهل سنت والجماعت عالمانو په وجنه کې ککړ دي. دی وایي چې د دوی تعلق د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې زینبیون بریګیډ سره دی. دی وسلوالو ته به لارښوینې د بهر هیواد نه کېدلې. دا مخالفه دینی ډلې عالمانو د څارنه به نورو کسانو کوله. دوی به بیا هغه کسان په نښه کول. دوه وسلوال چې وقار عباس او حسین اکبر مونږ نیولې دي.
وقار عباس اور حسین اکبر
آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې وقار عباس او حسین اکبر سور جوړاندی کراچۍ کې غلاګانو په یو مقدمه کې نیولې شوی وو او په زندان کې بندو. خود پلټن وروستو تری دا رازونه افشا شوی دي. آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې د نیولې شوی وقار عباس او حسین اکبر تعلق د پاکستان گلګت بلتستان سیمې سره دی او دوی په کراچۍ کې تیر کال د ستمبر نه تر روان کال یوویشتمې فروری پورې ولس دینی عالمان په ډزو وجلی دي او یوولس نور ټپیان کړي هم دي. د خبری غونډې په مهال د سی ټی ډي پولیسو کراچۍ مشر راجا عمر خطاب یې وویل تورونو چې د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی په کراچۍ کې یادې ډلې مشري سید حسین موسمی عرف مسلم کوي.
زینبیون جو ہے نا اس کا نیٹ ورک جو ہے جس طرح یہ جو کام ہو رہا ہے اس غیر ملکی ایجنسیوں کتنا ہو رہا ہے.
دی وائی زینبیون ڈلا د غیر ملکی استخباراتی ادارو په سیر کار کوي او د دوی ترمنس ډیر کم رابطه وی نو زکا د دوی نیول ډیر ګران وی
جس کی وجہ سے ان کو پکڑنا تھوڑا مشکل.
راج عمر خطاب زیاته کړی چې وس مهال په کراچۍ کې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې درې شو کسانو نمونه مخې ته راغلي دي چې دوی د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د راج عمر خطاب په وینا چې د یادې ډلې سلور مهمه غړو کې ظفر گلګیتی، انعام گلګیتی، عقیل گلګیتی او محمد علی گلګیتی شامل دي. سی ټی ډي پولیسو بیا بیا تور پورې کړی چې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې ټول تورونو تعلق د پاکستان سره دی، یعنی پاکستانی وګړي دي. خو د وسلو چلولو او نورو روزنه نه د گاونډي هیواد ایران نه ترلاسه کړی دا. بلخوا تر وسه یادی وسلوالې ډلې زینبیون بریګیډ په دې اړه سندي ویلي. بلخوا په کراچۍ کې د ایران کونسلګری هم تر وسه د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو د دې تورونو په اړه سندي ویلي. زینبیون بریګیډ کومه وسلواله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي دا د شیا مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړ کړی او مالی مرستې ورسره کوي او په دې ډله کې د افغانستان او پاکستان کې په لسګونو کسان شامل دي. نوموړي په وینا چې د زینبیون بریګیډ ډله په کال 2011 کې په شام کې د جګړې په وخت د داعش پر ضد جنګېدلو لپاره جوړه شوې وه او د دې ډلې جنګیالیان په شام او سیریا کې هم جنګېدلې دي.
نو دا یو داسې تنظیم چې د شام د سیول وار لپاره تیار شوی او هلته د مزاراتو د پروټیکشن لپاره او د بشر الاسد فورسز د طرف نه د مخالف تنظیمونو سره د جګړې لپاره جوړ شوی او خو دا اوس پاکستان ته راغلی. د دې خدشه ظاهر کېدل شروع شو. موږ ګورو په 2014 کې یو لیټر نیکټا جاری کړو چې په هغه کې دا ویل شي سلور زرون زیات هلکان چې دي د لاهور یو مدرسه ده جامعۃ المنتظر دی عراق نجف ته لیږلي دي. نو دغه شان په مختلف وختونو کې دا په زرګونو خلک تری دي او کله چې دا جنگ په شام کې هغه سیول وار هغه شان پاتې نه شو نو دا هلکان برازي.
نوموړي په وینا د پاکستان د خیبر پښتونخوا پاڼه چینار کوئټا کراچۍ ترڅنګ د هیواد د نورو برخو په ګڼ شمیر کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي د دې ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې د سی ټی ډي پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې وسلوال مهم غړي په داسې حال کې د نیولو دعوه کړې ده چې پاکستان حکومت د مارچ په 29مه زینبیون بریګیډ ترهګره ډله بللې ده او یادې ډلې د غیر قانونه وسلوالو په لیست کې هم شامله کړې ده. د پاکستان نېشنل کاونټر ټیرزم اتارټۍ نکټا د مارچ په 29مه زینبیون بریګیډ غیر قانونه وسلواله ډله ګرځ غورځولي او بندیزونه پر هم لګولې دي. لدی وړاندې امریکا په کال 2019 جنوري کې زینبیون بریګیډ ترهګر ډله بللې وه او بندیزونه پر هم لګولې وو. په کراچۍ کې لدی وړاندې هم پولیسو وخت په وخت زینبیون بریګیډ ډلې مهمه غړو د نیولو دعوه کړې ده. روان کال د جنوري په 16 د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې سید محمد مهدی په نوم د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې وه او هغه مهال د سی ټی ډي د کراچۍ پولیسو مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي وو چې تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او نوموړي په کال 2019 کې په کراچۍ کې د مشهور عالم دین مفتي تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې هم ککړ دی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، د لوړو زده کړو کمیشن لخوا د پاکستان سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې ټول ټال 1,50 سرکاري پوهنتونونه دي. په شپږ شپېتو پوهنتونونو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي او یا هم څوکۍ خالي پرتې دي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان.
د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا کې هم تر خو شلو پوهنتونونه داسې دي چې واس چانسلران یا خو نه لري او یا عارضي لري. د لوړو زده کړو د رپورټ له مخې په 15 پوهنتونونو کې دا وخت د واس چانسلرانو اضافي ذمہواري ورکړل شوی دي او شپږ خو پکې بيخي خالي او بغیر واس چانسلر پرتې دي. دا چې د واس چانسلر د نه کې دوله وجه د پوهنتون په انتظامی او تعلیمی سرګرمو سو اغیز غورځيږي. نو عبدالولي خان پوهنتون مردان کې پخوانی پرو واس چانسلر او د ماشیاتو څنګه پروفیسور ډاکټر ظهرول حق وايي د پوهنتونن مالی ذمہواری، دس دکون کو ڈگری، دوستازانو یا نور عملی برتیانی دا ټول واس چانسلر کوي او چې هغه نوی نو دا کارونه ولاړ وی.
یونیورسٹی چې دی هغه بغیر د وی سی چلول چې دی هغه یو ډیرا ګان غوند کار دی. چیف ایگزیکٹیو وی او پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر وی د یونیورسٹی چې دی ټول ایکسپنڈیچر اپروو کوي. دی با انکم سایډ باندې ټول هغه چې کم کلیکشن دی هغه با یو کیسه مانیټر کوي او اکارډنگلی به دا ایکسپنڈیچر فیصله کوي. دا هغه بغیر چې دی د یونیورسٹی نه یو روپے چې دی څوک خزانه نه خرچه نشي کولی. اوس دا بل سړی نشي کولی چې څومره اکیډمیک مسلې وي نو موږ اکیډمیک کونسل کوو چې وایس چانسلر نه دا میټنګ ونه کیږي. دغه شان سلیکشن بورډ دی چې هغه د یونیورسٹی پلایز اپوینټمنټس پروموشنز دا ټول ایشوز چې دی هغه ډیل کوي نو چې نه نو سلیکشن بورډ هم نه کیږي.
نو موږ جاته وی چې باید د تعلیم په معاملہ کې د هر چا حکومت وي پکې سیاست او خوخي ناخوخي ونه کړل شي. دا چې ولی حکومت تر دې دمه دغه وایس چانسلر ټاکنه عمل نه دی پوره کړی او کم داسې عوامل دي چې عمل دغه ټاکنه لا نه دی شوی. نو ډاکټر محمد شاهد چې په خبر کې د انګریزي ورسپانې د نیو سرکار هم کوي او سرکاري پوهنتونونو کې عارضي استاذي هم وای سیاست مالی کشالي او د سیاسي خلکو خوخي ناخوخي لوجه دا ټاکنه ځن ښکار شوی دی.
یو خبره غټه مسله پولیټیکل کرایسس دی. اول یو کیر ټیکر ګورنمنټ او بیا دا د نمخ کې دا کیر ټیکر چې سیټ اپ ولا بل راغو دا غیر رسته چې دا اوس کم پرمننت دا کم سیټ اپ روان دی ګورنمنټ په سنټر کې پروسس کې. نو دا خو بوس اپوینټمنټ شو کی خدا دې چې دا تیر د 2 کال 3 کال دا کرایسس د وجه نه دا سیس ډیلی شو. دویمه خبره دا چې د جی سی فند هر سال کمیږي او بل زما دا ویم چې یونیورسټو کې کرپشن او فیورټیزم پکې ډیر زیات دی. په یونیورسټو کې چې کوم نه نو جاب سٹور په فیورټیزم کې. نو دا فاینانشل کرایسس دی، پولیټیکل کرایسس دا هم یو وجه واچ دی وی سی اپوینټمنټس لیټ شو.
نو مول وای تیر د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت کې دا سو کې خالی شوی او اعلان شوی هم وي. خو بیا هغه حکومت بیا ورپسې نگران صوبای حکومت اوس بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر راغلی خو لا ټاکنې نه دي شوې. نگران حکومت کې څه پریکړه شوې هم وا خو موجوده صوبای حکومت وایي دا د نگران حکومت واک اختیار نه دی چې دا ډول ټاکنې یا پریکړه وکړي. ولې په دې لړ کې مو چې کله د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان افریدی نه وپوښتل نو د هغوی مرستیال ساجد خان د ټلیفون د لارې مشال لیډو ته وویل چې وزیر صاحب مصروف دی خو د هغوی یو خبر پاڼه را سره شریک کړه چې پکې درز یې خپل کړي چې اول به صوبای کابینه ته په چانسلرانو معامله وړو او بیا صوبای اسمبلی ته چې په شفافه طریقه دا ټاکنې زر تر زر وکړي. د لوړو زده کړو کمیشن لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان کې ټول ټال 1,50 سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې شپږ شپېته یونیورسټو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي دي او یا څوکۍ خالي پرتې دي. د سرخار اسلام آباد په 9 یونیورسټو کې 40 مستقل وایس چانسلران دي. د بلوچستان په 15 پوهنتونونو کې 15 وایس چانسلران او 15 قائم مقام وایس چانسلران ټاکل شوي. دغه رپورټ تر مخه د خیبر پښتونخوا په 40 ډېر سرکاري پوهنتونونو کې 10 مستقل وایس چانسلران دي، 14 اضافي چارجونه دي او شپږ خالي پرتې دي. د پنجاب په یو کم 50 سرکاري پوهنتونونو کې 40 دایمي یا مستقل او 9 سرپرست وایس چانسلران لري. د سند صوبې 9 سرکاري پوهنتونونو کې 40 دایمي او 50 ته اضافي چارج ورکړل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو اوس د خبرونو لنډیز د پکتیا لرنی پټان ولسوالۍ ورستو د خوست په ځاځي میدان کې هم د افغان طالبانو د پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د درنو وسلو د ډزو د تبادله کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغو ډزو تایید یا تردید نه دی کړی، خو ځایي اوسیدونکو مشال لیرو ته وویل چې ډزې د شپې له 2 بجو څخه پیل شوې او د سهار تر لمر خاته یې دوام وکړ. پاکستانی چارواکی وایي نن سبا او بل ورځ په تورخم دروازه چاته د پیاده تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایرکټر یاسر خان دا څرګندونې نن مشال لیډیو ته وکړې. نوموړي وایي دا اقدام یې ځکه کړی چې د دغو درې ورځو په دوران کې به د امیګریشن دفترونه نوو ودانو ته منتقل کیږي. د عوامي نیشنل ګوند مشر سینیټر ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې نا اعلان شوی مارشل لا لګېدلې چې سیاست کول یې مشکل کړی دی. هغه پرون په پیښور کې یو خبري غونډې ته وویل چې بیا د مارشل لا لګوونکي هم هغه پخوانی خلک دي خو طریقې یې نوې زده کړې دي. د کراچۍ پولیس د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې. د ترهګرۍ ضد پولیسو نن ویلي د یوسف خان په نوم دغه تن چې د ګل یوسف په نوم هم پیژندل کېدو په منګوپیر سړک نورس چونګ چورنګۍ سکې د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی. د کرغدستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان دي په بشکی کې په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار کولو په تور نیولې دي. اوکراین وایي د هوایي دفاعي ځواکونو یې نن سهار وختي ټولې هغه شل بې پیلټ الوتکې غورځولې دي چې دغه هیواد پر 5 سیمو توغول شوې وي. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډید مو وړاندې کولو. اوس د بلوچستان په لور وردو. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې د بلوچستان د ستونزو د هواري لپاره د حکومت مخالفونو ګوندونو په ګډون له هرې غاړې او په ځانګړي توګه ناراضه بلوچستانو سره هم خبرو ته تیار یو. ناراض بلوچستان دوی هغه وسلوالو ته وایي چې د پاکستان ریاست پر ضد وسلواله جګړه کوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې د بلوچستان حکومت غواړي چې د صوبې ستونزه هوار کړي. د دې مقصد لپاره د ازبختلاب د په خاصه توګه د ناراض بلوچستانو سره وخبرو ته چمتو دي. نو موږ د خبره د کوټ په ساينس اینڈ ټیکنالوژي پونتونیا بیوټمز کې د دوه ورځنی ادبی فیسټیوال و ورستي غونډه ته په خپل وینا کې کړه ده او زیاته کړه د حکومت او ځوانانو ترمنځ کوم لریوالی راغلی دي دغه د ختمول لپاره ہر ڈول گام پورت قبول تا چمتو دی.
اب بھی ریاست بار بار تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے. مذاکرات سے اگر مسائل حل ہو جائیں تو اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتا. وہ ایک فریق بات
وہ سم ریاست پوار وار دا مذاکرات او خبرو فاتح دی او کد خبرو دا لارستونز ہواری جی نو تر دیر شا خبرہ بلد سکے دلائی سی. بلخواه دا بلوچستان دا علا وزیر ودی خبرو تا دا صوبے زیادتر ملت پال سیاسی جماعتو حرکلائی کردی دی. دا بلوچ ملت پال ڈلی نیشنل گوند مرستیال صدر ڈاکٹر اسحاق بلوچ دا مئی پا ولسم نیٹ و مشالی دو تا ویل چه دا بلوچستان دا رئیس تنجی دا وفاق سر تڑلی دی او و آواری تا پا اجل توگا ارتیالی دل کی جی.
تاروین تبین بعد ارسون چی اختیارات ملاب سوی دی بلوچستان دا دی دغا مجتراکی مجھ یو سی نور نغوارو. مثلا آرٹیکل 158 کی دادی ارض دا اس طرح چی گیس پیدا کیجی اولا دا آغا فیڈیٹنگ یونٹ کا دی جمعش گیس تقریباً اس پروڈکشن چی دی 17-20% دی پا نیشنل پروڈکشن کی اور جمعش ڈومیسٹک کنزپشن چی دی اگر خالی 16% دی نو دلتا دا گیس لوڈ شیڈنگ دی دا بجلی مسئلے دی دریم اصل خبر دادا چی آرٹیکل 172-3 دی ایکوال ان جوائنٹ شیئر دی پا گیس اینڈ آئل کے پا دے باند امپلیمنٹیشن اسے پا فیڈرل پی ایس ڈی پی کے بلوچستان سا چیش دے ترقی دادی چې کم از کم په فیډرل پی ایچ ڈی پی کې بلوچستان ته 20-30% د شیئر ورک.
که څه هم د ناراض بلوچستانو یا هغه وسلوالو ډلو لخوا تر دمګړې پورې د اعلی وزیر پر دې وروستی امر څه غبرګون نه دي ښکاره سوی، خو په تیرو وختو کې یادو ډلو په وار وار ویلي دي چې د بې اختیار خلکو سره د خبرو هیڅ ډول ګټه نشته. د دې څخه لمخه د اپریل په 23 نیټه هم د بلوچستان اعلی وزیر میر سرپراز بوکټي په کوټه کې د ازبختلاب د جماعتو سره د خبرو لپاره د صوبایي وزیر زراعت علي مدد جتک په مشرتابه کې یوه کمیټي جوړه کړې وه. خو د بلوچستان نیشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین راته وویل چې تر اوسه د دوی سره د خبرو په خاطر د حکومت لخوا هیڅ ډول تماس نه دی نیول سوی.
دا یو ډیر سنجیده عمل دی او د استفاره یو ډیر سنجیده با اختیار کمیټي او دا غیر ضرورت دی کدبونه واخی او د ټول اول خو هغه جمهوریت او سیاسي او وطن دوست قوتونه چې دلته دي دا غو د مشرانو سره خبر وایسي بیا دا غو د اطمینان پس دي او هغه خلک چې خوابه دي ورو د توې داراز دي او یا توپک تلاش کړی دي بیا دا غو سره خبر وایسي نو هغه وخت سره دا ویل سي چې دا واقعي او سجده بل دي نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې زموږ د جما سره چې دي دا سیسک زموږ افتره ده سر
بل بلو ته ډېرې څېړونکو هم د اعلی وزیر لخوا په صوبه کې د امنیت په خاطر پورته سو ګامو ته هرکلی کړی دی. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې د ډام ورځپاڼې و خبریال سلیم شاهد ته.
نن چې خبر وکړه داسې معلومیږي هغه باندې یو پریشر شته او چې کوم کل دی دوی پسې هغه هم دا غواړي چې د چې کوم ناراضګي دی ناراض بلوچان چې دی سره خبر دا یو شیر پیشرفت دی چې کوم یوت چې دی ولې چې دوی مسلې دي د بیروزګاری مسلې دي هر کال چې دی ډېر سټوډنټ چې دی هغه انسکیان سره فارغ کیږي لیکن دوی ته جاب نه ملاوي.
دا زموږ وړ ده چې په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې د امنیت وضع ترنګلې ده ځکه چې ځینې بلوچي وسلوالې ډلې د حکومت په ضد د صوبې په بیلابیلو برخو کې وخت نا وخت عملیات کوي چې له امله د دواړو خواوو ترڅنګ وعده ولسته هم مرګ ژوبله اوړي. بلوچي وسلوالې ډلې د صوبې د ازادۍ او ولس د حقوقو د ترلاسه کولو ادعاوي کوي خو حکومت همیش ویلي دي چې یادې ډلې پاکستان ماتول غواړي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
پاپاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ویلي چې په پخوانو قبایلو او نیمو قبایلي سیمو کې به هم د ملک د نورو برخو په سیر ټیکسونه خامخا لګوي. د دوی په وینا د ملک پاین کې له 25 بدلون سره سم د سیمې هم د ټیکس په چوکاټ کې شامل شي وي. دوی ویلي چې د سیمو ته لومړی 15 کال وخت ورکړو بیا یو کال نور هم غزولای وو او نور بای ونه غزوي. تفصیل عمر دراز نه ورو.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب خان ویلي چې پخوانی قبایلی سیمو فاټا او پاټا نور ټیکس فری نشي کېدلې. نوموړی قومي اسمبلی کې فاټا او پاټا یعنی قبایلی زلو ملکن ډویژن لپاره ټیکس ډیوټي واپس اخیستو په نوټس خپل جواب کې ویلي چې د 25 آئینی ترمیم سره ټیکس قانون په دغه سیمو هم لاګو شوه. د خیبر پښتونخوا سره شاملې دوه پس 15 کاله ور باندې ټیکس لاګو نشو، یو کال نور اضافه هم شوه چې د روان 2024 کال جون کې به ختم شي. د شمالي وزیرستان یو سوداګر او میرعلی کې د پېټرول پمپ مالک لوکمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د خزانه وزیر دغه بیان پریشانه کړي. د خیبر پښتونخوا سره شاملې دوه پس د غلطه هیڅ کم بدلون نه دی راغلی. د نام نه اشکار دی، کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي.
وزیر خزانه طرف نه چې کوم آرډر ایشو شوی دی چې فاټا به مزید ټیکس فری زون نه وي، دا خلک سره ډېر لوی زیاتی ده. ایس یا خپل کاروبار داسې په سوکا طریقه سره نشي کړای. دولته ټارګیټ کیلینګ ده، دولته اغوا کری دو، دولته دمکی دی، سیکا داسې ژوند نشي تیروای چې هغه نه دای خوش وي مطمئن وي. لہذا دا یو بل بوج ده چې وزیر خزانه طرف نه په میر باندې امپلیمنٹ کیږي. میر وزیر خزانه ته دا ریکویسټ کی چې داغه بوج ده په میر باندې نشي کښېږدو او دې ته مشته ایکسټینشن وشي 2030 سره، ځکه چې هر سړی دولته په تکلیف شه ده.
د خزانه وزیر په دغه بیان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن سونی اتحاد کونسل رهنما سلیم رحمان وویل چې دغه شان ټیکس ورکولو ته تیار نه دی. کشمیر کې چې کم احتجاج وشو دا غینه سخت احتجاج به پیل کړي. د اپوزیشن یو بل رهنما او پخوانی قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي چې آیا قبایلی زیلې او پاټا د خرابو حالاتو نه راوتلې؟ د سلویختو کالونو راهسې خو په جنگ کې دي، اقتصادی تباه شوه. د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی استازي او ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال هم دوی هڅه وکړه او خزانه وزیر سره د بحث دلایلو پس یو کال ټیکس لګول وځنډول شو.
پاغه وخت یا چونکه سخګدار وزیر خزانه او وی غډیر یو تو دلایل په ول چې مشتا آی ایم ایف اجازهات نور کوي بهر حال به چې مو خبرو سره وکړه سیاره آی ایم ایف ته مشتول وږي نو بهغه نه بده به خبره بدله کړه دا و چې نه خدا خو د پنجاب او د نړۍ وطن چې حکیم سٹیل انډستری دو د نړۍ انډستریلیست دا غدا علاقو نو مو ته چې کول میرا کې به سنه کرونی وی کنه قبایلی را کړي د ټوله محروم دي تیار کسم کیسه نه او اخر مېغه سخګدار یا پرمنستر یا د خبره ته مجبور کړو چې یو کول به موږ د خبره نه را ایکسپلین کړو نو چار دو چې مثال د سیاسي پارټۍ یا خدا بندې شو مضبوط مجاب و درګه کو د قبایلی او عام سره
دا یادونه ده چې ملکن ډویژن او قبایلی زیلو بجاوړ مهمند او نورو سیمو کې وخت په وخت ځای ولزغونډې کړي دوی ویلي چې اوس مهال نوی ټیکسونو ته تیار نه دي او راتلون کې 2023 یا 2025 کال پورې یادې سیمه ټیکس فری زون ګرځولو غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. په پاکستان کې ځوانانو په ځانګړې توګه زده کوونکو د انټرنیټ د لارې بیلابیلو کاروبارونو په لمخه کړې چې پکې امازون تر ټولو ډیر مهم دی. خو په پیښور کې د یاد کاروبار پوهان وایي چې دوی په هیواد کې د خراب انټرنیټ او بجلی د نشتوالي له امله د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه زموږ همکار وسیم سجاد په پیښور کې د آنلاین کار ماهر او د یو شخصي کمپنۍ مشر لقمان حکیم سره خبرې کړې دي. په سر کې ترې پوښتلي چې آنلاین کاروبار څنګه کیږي. نوموړی وایي
دا بزنس چې کوم دی دی ته وایي ای کامرس. ای کامرس مین یعنی هر هغه کاروبار کوم چې د انټرنیټ د لارې کیږي هغه په ای کامرس کې راځي. امازون د ای کامرس مارکیټ یو مارکیټ پلیس دی. ډیفرنٹ سیلرز پکې خپل پروډکټ لګي کسٹمر ڈیلی بیسس باندې یا منتھلی بیسس باندې ورزی وال ته خپل پروډکټ اخلي.
پر پاکستان کې چې کوم خلک دی زیاتره دا سوق دی او دوی دغه خلکو ته بیا چیلنجز سدي.
پاکستان کې تا امازون یا دغه ملکونه دا علاوه چې تخپل انویسټمنټ په دغه مارکیټ کې کولای شي بلکې تاسو دکړه کړئ تا سره انویسټمنټ نه نو ته د سرویسز هم ورکولای شي نو دواړه کسان پکې دي. پہلا مسله مونږ ته دا ده ته د انټرنیټ او د بجلی ډېر غټه مسله. دویمه خبره مونږ ته د کرنسی ایکسچینج پرابلم ډېر زیات دی ولې چې زمونږ بینکینګ چې کوم پالیسیز ورکوي سپوز ډالر گچم پکم ریٹ پانے اور اغاز بیا پاکستان تر اوڑما نو اغم انا دا ٹیکسز او دا سروس او دا چارجز او دا بیار او دا ٹول ٹیکسز پر مدد کے مانا بلا پیسے کٹکی گی پے پال نشتا دا گرنگ نور دا سی بینکس تی کچھرے دا گا بینکس رال پاکستان تا نو بیا با دا پروسیس نورم سموت شی.
یہ وقت کی دا سی شو جو پاکستان کی دنیا امازون اکاؤنٹس چیو اغا سسپنڈ کل چیو اغا بند کل چیو دا غی شات وجه صدا بیسیک بنیادی دنیا ولی په پاکستان کې په کاروبار کون کو باندې اعتماد نه کوي.
چې کله د امازون اکاونټونه سسپند شو سر رپورټس دادی چې هغه 13000 اکاونټ شو سر دادی چې هغه 11000 شو سر ایگزیکټلی د امازون د افیشل ز طرف نه سر رپورټ نه دی دغه شوی. یو خدا وا چې په 2022 کې دا فرسٹ ٹائم دا امازون اکاؤنٹ سسپینشن جی کمارے شو دا زیادہ شیوا او دیتا سیکشن 3 ویلے کی گی دا امازون ٹرمز کے دا سا پالیسی وائلیشن دے او دا سپیشلی پر ڈراپ شپرز بانے لگے دے لے ہو ڈراپ شپر پر امازون کے آغا بزنس ماڈل لے چھ تخپل سامان خپل پروڈکٹ خپل انوینٹری نہ اخلے بلکہ تا په یو سپیسیفک ویب سایټ نه چې کله کسٹمر راشي تا نه پروډکټ واخلي تا سره سامان فزیکل حالت کې نه وي یا تا خپل سٹور کې نه غي بلکې ته د بل ویب سایټ نه غو پروډکټ واخلي او هغه کې خپل کمیشن واخلي. نو دي کې موستلی د ډراپ شپر اکاؤنٹ شو
امازون یا نور چې کوم آنلاین غدي مارکیټ پلیسز دي مارکیټ زونه دي هغه زګونو کې سمره سکوپ دی د سټون ټاون لپاره سمره اپورچونیټي یا موقع خلکو ته شته دی. باغی
پاکستان لاسټ 3 ایئرز نه 40 لاکھ فری لانسرز دلته جوړ شوی دی. ټاپ 3 کنټریز کې دی چې هغه د امازون فری لانسنګ کې دا افیشل سایټس کې دا ډاټا موجود ده چې پاکستان په اوور آل دومره نمبر آف فری لانسنګ سروسز ورکوي په دغه دغه پلیټفارمس کې. دې نه علاوه که تاسو د سکوپ خبر وکړئ نو ای کامرس پلیټفارم کې یوازې امازون نه راځي. امازون موږ ځکه چوز کوو چې د هغې د پاکستان نه کار کول به نسبت د نورو پلیټفارمو لږ آسان دی. اوس که زه ای بی وایم نو ای بی اوس لاسټ 15 میاشتې شو چې اپروو کړی دی پاکستان چې ته به پاکستانی ریټیل جوړ خو والمارټ شو، ټک ټاک شاپ شو، هغې نه علاوه لزارا شو، هغې نه علاوه نور داسې پلیټ فارمس شو، اټسی شو، هغې له پاکستان افیشلی نه دی اناؤنس کړی چې ته په پاکستانی ډیټیلس باندې اکاؤنټ جوړی شو. خو بیا هم پاکستان په دغه پلیټ فارمس کې هم کار کوي، ډفرنٹ انویسټر له اوورسیز پاکستانیز له سروسز ورکوي د خپل سکل په بنیاد باندې. نو سکوپ که تاسو وګورئ نو پر روان وخت کې د ای کامرس پاکستانی چې کوم 1.6 بلین مارکیټ ته هغه ګرو شوی دی 2-3% فرام لاسټ ون ایئر.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د کراچۍ ښار کې د مرمرو یا ماربلو صنعت یا انډستری چې شاوخوا 15,000 کارخانې یا فیکټری لري، د یادو کارخانو مالکان، کارګران او مزدوران زیاتره پښتانه دي. دوی وایي چې په تیرو شو کلونو کې د برېښنا بلونه لوړ شوي دي چې له امله یې سلګونه کارخانې تړل شوي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
د کراچی ماربل انډسٹری اسوسیشن اتحادی او مشر عنایت اعظمی د مای په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بجلی زیاتو بلونو له کبله د ماربلو فیکټرو کار ودریدل دي او ډیر کارخانه تړلې شوې دي.
زمونږ د کراچۍ چې کوم ماربل انډسٹری دا د کې تقریبا واړه لوی 15,000 یونټ دي او تقریبا کم او بیش یو نیم 2,00,000 مزدوران دې سره وابسته دي. خو بدقسمتي دا ده چې د 2 کالو نه روز پر ورځ دا لیبر مونږ چې کم دی نو کمو او زیاتې کارخانې چې کم دی وخت کې دي. زمونږ چې کم غټ یونټونه دي په منګا پیر انډسٹری ایریا کې تقریبا هغه 5,500 یونټ دي او په هغه کې دې وخت کې نو اویا یا 15 یونټه چلیږي او غم 8 غنټه خپل کار کوي.
د ماربل اتحادیه یو بلغړې نیاز امین بیا وای په 13 کالو کې بجلی 500% ګرانه شوې ده چې ورسره کارخانو لګښت سوچن نه زیات شوې دي. نوموړي په وینا چې ځنې کارخانو د بجلی غلا شروع کړی ده چې بد اثر یې په هغه فیکټریانو هم دی چې غلا نه کوي.
کې تقریبا کم از کم چې کوم ده 600% بجلی ګرانه شوې ده او د کراچۍ کې د ماربل انډستری غټي وړي لگبگ 1500 فیکٹریانی دی. نن سبا د پیٹرو د بحران غټه وجہ د بجلی د ریټ ګرانې دو سره سره د بجلی غلا اهم کردار بلکې بنیادی کردار بوته وي. کم خلک په لیگل طریقې باندې کار کول غواړي او حق حلال غټل غواړي هغه د غلو سره مقابله ډیره ګرانه شوې ده. دا غوږ نه د پیټرو ریټونه شکم سرور 15 کال مخکې موږ طرف زمونږ د پیټری ریټ ملاوي دو هغه ریټونه هم نیم شوې دي.
د کراچۍ په منګاپیر سیمه کې ماربلو فیکٹری چلونکي صاحب زمان بیا وای دوی خپل فیکٹری لا چلبی خو مزدوران رقم کړی دی. نوموړي په وینا چې لومړی به د ماربلو کارخانه سلیری سات روانه وه خو اوس یوازې هر ورځ یوازې 8 ساعته چلیږي.
لاول چې کوم بیلونه راتلو هغه ډېر مناسب اوس چې کوم بیلونه راځي د بجلی نو هغه ډېر زیات دی. سو تعداد داغې نه شي کوم ټیکسونه دي کوم دغه هغه ډېر زیات دی. کارخانو ولا تقریبا فیکټری سب بند شو سږو خلکو خرڅ کړي چا واټې کړي خرڅ کړي خو تقریبا په بندېدو دي. موږ په خپل شوروم دی او فیکټری را سره دا چې د فیکټری چې کوم بیل راځي هغه هم لکه هر میاشت کې تاوان.
د ماربلو کارخانی چلونکي شاه فاروق بیا وایي د ماربلو په فیکټرو کې کارکونکو سره هغه مزدوران هم بې روزګاره شوي دي چې د دې کار سره تړلي دي.
د بجلی بیل به چې مخکې کم په ما پسې راته ما به تقریبا مخکې 2,00,000 روپۍ بیل لګاو نو اوس ما پسې 22,00,000 روپۍ بیل لګي. نو د هغې د وجې نه تقریبا دلته 50% کارخانې بند شو، پښتانه ټول بې روزګاره شو. د هغې سره د سوزکو ډریوران، ټرکونو ډریوران، د ډاټسنو ډریوران دا ټول غونډ تقریبا په دې کاروبار سره تقریبا 95% خلک پښتانه بیستاری اور ټول سب بے روزگار شو چې سب څوک نه دی واغه تقریبا د فیکټری میټری بندې دی بجلی د غره وجنه.
په کراچۍ کې د برېښنا یا بجلی ادارې کې الکتریک ویان سحر افشا مشال لیډیو ته استولی په خپل یو لیک کې ویلي دي چې ماربل یا نور ټولو کارخانو، کاروباري مرکزونو او عام خلکو لپاره د بجلی نرخ نېشنل الکتریک پاور کمپنی یا نېپرا ټاکی. نو موږ په وینا چې د برېښنا په بایو کې جنرال سیل ټیکس، الکتریسټی ډیوټي او ټول ټیکسونه صوبایي او مرکزی حکومت اخلي. د دې په وینا چې مرکزی حکومت په تیرو وختونو کې د برېښنا سره د تیلو او ګیس په نرخونو کې د عامو خلکو لپاره رعایت ډېر رقم کړی دی چې له امله یې بجلی ګرانه شوې ده. پاکستان چې له 2019 کال راهسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او هم په دې کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور ترلاسه کولو تړون وکړو، خو د پاکستان چې اقتصادي مشکلات لا ختم نه وو نو تیر کال 2023 کې د پیسو نړیوال صندوق آئی ایم ایف سره په داسې حال کې د 3 ارب ډالرو د پور ترلاسه کولو تړون وکړو چې پاکستان تر ټولو سخت اقتصادي بحرانونو سره مخامخ وو. پاکستان د آئی ایم ایف د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په مختلفو مرحلو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې سرکاري رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژۍ بیې لوړې شوې دي او ځینې ټیکسونو کې اضافه هم شوې ده. د آئی ایم ایف لخوا پاکستان ته د تیر کال شوي پور پروګرام 3 ارب ډالر میلاو شوي دي، خو د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي. د پاکستان موجوده حکومت د آئی ایم ایف نه د 6 ارب ډالرو نه د زیات پور اخیستو په تکل کې دی او د آئی ایم ایف یو پلاوی چې اسلام آباد ته راغلی دی د پاکستان حکومتي چارواکو ورسره د نوي او اوږد پور پروګرام لپاره خبرې هم پیل کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پکتیکا ولایت په مرکز او خوشامند ولسوالۍ د ځایی خلکو په مرسته یو شمیر لرغونی توکي موندل شوی دي. پکتیکا د افغانستان له هغو نسبتا پراخ ولایتونو ده چې ډېرې لرغونی سیمې لري او وخت په وخت پکې د کیندونو په پایله کې بیلابیل توکي موندل کیږي. په دې اړه تفصیل نجیب الله لوخیل وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او خوشامند ولسوالۍ کې د ځایی خلکو په همکارۍ 4 قلمه لرغونی توکي موندل شوي دي. د مسؤلینو په وینا په دې آثارو کې 2 خاورین منګي، یوه ډبرینه مجسمه او ځینې فلزي سکې شامل دي. په دې موندل شویو لرغونو توکو کې بیا ډبرینه مجسمه د خوشامند ولسوالۍ اړوند د منارې په سیمه کې موندل شوې ده. د فرهنګ او ګرځندوی امیر سمیع الله وسیم مشال راډیو ته وویل
په دې کې 2 دانې هغه خاورین ډولۍ ورته ویل کېږي او یو د اوسپنې ډولۍ ده، او په دې کې په خوشامند کې پیدا شوی یو دانه بود.
یاد خاورین او فلزي آثار د پکتیکا په مرکز خرنه کې هغه مهال وموندل شول چې ځایي خلک د اوبو د یوه خامه کانل په کیندلو بوخت وو. د یاد سیمې اوسیدونکی ګلخان وایي کله چې دوی د لرغونو توکو نښې ولیدې نو کار یې بند کړ او په دې اړه یې اړوندو ادارو ته ځواب ولیږه.
بله ورته سمدازي ده او سره کټ ته جروی کې راوختلې کټوري په لا بګه چې یو سره اړه کړل او بوزی باندې کېښه و ټول دې شته لاس مې بند وروړې خبره حکومت ته ورکړه چې راځي دا ځای مو پورې معلومې.
په ورته وخت کې د پکتیکا یو شمېر فرهنګیان وایي چې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې لرغوني آثار موندل کیږي، خو دا چې د ولایت په کچه موزیم نشته نو د ساتنې لپاره مرکز ته لیږل کیږي. مدني فعال نبی کوثر وویل
دلته تر ټولو مهمه او د پام وړ مسله په پکتیکا کې د دا ډول آثارو لپاره د یو موزیم رامنځته کول دي. لومړی خدا چې د پکتیکا تاریخي آثار به خپل په پکتیکا ولایت کې وساتل شي، د پکتیکا خلک به نور هم د دا ډول تاریخي آثارو په ارزښت او اهمیت باندې پوهیږي. دلته به داخلي او خارجي سیلانیان زړوخه کې ترڅو پکتیکا ولایت راسي او د پکتیکا د نورو سیاحتي ځایونو د لیدلو ترڅنګ د پکتیکا موزیم هم وګوري.
بلوري ته د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د دې لرغونو توکو د ساتنې ډاډ ورکوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د دې سیمې فرهنګیانو ته د لرغونو توکو د پیژندنې او سپړنې سیمینارونه او زده کړې برنامه جوړې کړي. د یادې ادارې مشر محمد امین حذیفه وویل
دواړو ته شخصا پکتیکاوالو ته دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې الحمدلله موږ ډېر مخ تللي یو او ډېر تاریخي آثار مو پیدا کړي دي، او انشاءالله ټولو هیوادوالو ټول پکتیکاوالو ته دا ډاډ ورکړو چې انشاءالله دا تاریخي آثار به انشاءالله ساتل کېږي او پوره اطمینان درکړو. دا تاریخي موزیم چې د پکتیکا
تاریخي یاد دیوی تیر کال هم د پکتیکا د خوشامن ولسوالۍ د عمرخیلو په سیمه کې د بودا یوه وړه مجسمه موندل شوې وه چې د چارواکو په وینا یې لرغونتوب د کوشانیانو دورې ته رسېده. هغه مهال د یاد ولایت د شخیل آباد په ولسوالۍ کې هم د 3 کلنو 9 شپېته لرغونو سکو د یوې وړې خزانې موندل راپور شوي وو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو یو سول په فکرونه، د استاد اسدالله غزنفر د تازه خپور شوی کتاب نوم دی په دې کتاب کې په علمي، ادبي، کلتوري او ټولنیزو مسایلو یو شمیر مقالې په ساده او روانه ژبه ځای شوې دي. یو شمیر ځوان لوستونکي د یاد کتاب لوستل د هر عمر لرونکي لپاره اړین بولي. د مشال ریډیو خبریال د کتاب د دې ټولو تفصیلاتو په اړه د مطالعې له سوتنو مینوالو سره خبرې کړې او رپورټ یې پرې چمتو کړی دی. راځي چې دا وره.
یو څو لپی فکرونه د استاد اسد الله غزن پر د بیلابیلو مقالو ټولګه ده چې تازه په کابل کې سروش پرندوی ټولنې په 300 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خبره کړې ده. په دې ټولګه کې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو، علمی او ادبي مسایلو سلويخت مقالې ځای شوې دي. دا کتاب یو شمیر ځوانو لیکوالو لوستی چې یو هم پکې اسف حلیمی دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب لوستل ځوانان د خپل راتلونکي په اړه خوشباوره کوي.
که څه استاد خپل د اثر ته د څو لپې فکرونو نومر کړی دی، خو له هر جملې لپه لپه فکرونه راټولېدای شي. له دې کتاب نه لوستونکي په ځانګړي ډول ځوانان د ژوند ډېر مهم درسونه زده کولی شي. ځوانان د روښانه راتلونکي په اړه خوشبینه کوي، هیلې ورکوي، له ناهیلۍ، ستونزو او چیلنجونو سره د مقابلې طریقې ورښایي. استاد له ځوانانو غواړي چې پیچلي مهارتونه زده کړي تر څو له اوسني پیچلي تمدن سره چې ډېر علم او مهارتونو ته اړتیا لري یو ځای روان شي. نو پوله کې ویلای شم چې دا یو ډېر ګټور اثر دی د ټولو لوستونکو لپاره.
اته ولا جواب هم یو له هغه دی چې یاد کتاب یې لوستی دی. نوموړی وایي چې د دې کتاب له لوستو وروسته ورته استاد اسد الله غزنفر د یو اروایي ډاکټر په توګه وبرېښېد.
ما چې یو سوله پی فکرونه ولست نو استاد راته د خلکو ذهني او د ټولنې د روان ډاکټر غونډ ښکارا شو چې دغه کتاب دغه نسخه ارزښت ولري چې د ناروغ غره ناروغي سره ختم شوي وي. اصل کې د دې کتاب لیکنې کزه د دریاب څخه سلويخت ملغلره و بولم نو مبالغه به مینه وکړي. د استاد په خپل ژوند کې دغه ملغلره مونډلي او مخته راډالې کړي.
د ختیز ادبی بهیر مشر او د ننګرهار عامه کتابتون مسول ضیاءالدین متمل مشال راډیو سره په خبرو کې د استاد اسد الله غزنفر خپاره شوی کتابونه د هر قشر لوستونکو لپاره ګټور و بلل.
د استاد کتابونه ډیر خیګنې لري، خو زما پان نثر ساده، بی تکلف او روان دی. هر څوک ترې په اسانۍ مطلب اخیستی شي. د وخت تقاضا په پام کې نیسي. که د ماضي خبره راخلي نو رنګ او پیکرې د حال وي او د هر قشر لپاره مفید او ګټور کتابونه. هڅه کوي چې خپل مینوالو ته نوې خبرې وکړي په هر مضمون او موضوع کې. نو وخت کنقد کوي یا د چا ستاینه، مبالغه پکې نه وي. هر موضوع چې څومره خونیز وي همدومره روزنیز او ښکلی هم وي. او همدا د هنر دندې دي. استاد که په کلتور غږیږي، که په تاریخ، که په ادب غږیږي، یا په فلسفه، که په ساینس غږیږي، یا په روان پوهنه، ضرور د پرمختللي سبا یوه نسخه وړاندې کوي.
سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله کتاب بازار سوړ شوی، خدا چې سروش خپرندوی ټولنې څنګه د یو څو لفې فکرونو کتاب پرېدو ته اوږه ورکړه، د دې ټولنې مسؤول نجیب الله زیرکی راته وایي.
په داخر وختو کې د کتاب چاپ او پلور بازار سوړ شوی ده او موږ کوشش کوو چې دغه د کتاب بازارونه بیرته په روان وساتو. دا نوی کتابونه چاپ خپل د کتاب پر بازار باندې تاثیر لري او لوستونکي تشویقيږي.
د خونځیو له شاګردانو واخله تر ماسلینو او بیا د پهونتون تر استادانو پورې د کتاب مینوال ولی د استاد غزنفر خپاره شوی کتابونه مطالعه کوي. دا پښتنه مو د استاد غزنفر مخې ته کې خدا هغه په جواب کې وویل.
زما په نظر د لیکوال یو لوی کار دادی چې پیچلي خبرې اسانه کی. البته اره واضح خبره د لوستونکو لپاره جالب نه ده. لوستونکو خپل اړتیاوې لري او د لوستونکو د اړتیاوو د پیژندلو لپاره لیکوال ته پکار ده چې له ځانه راوتل او لوستونکو ته رسیدل زده کړي. یو دریم ټکی هم شته. د لوستونکو ټولنې د اړتیا وړ مطلب لیکوال هغه وخت په یو نوي انداز، په یو ښکلي انداز او په وضو سره بیانولی سي چې لیکوال هغه ستونزه او اړتیا په خپل ژوند کې هم تجربه کړې وي. په یو خبره کې چې زموږ خپل احساس او تجربه شامل نه وي لیکل به خوند او مصنوعي راځي.
استاد اسد الله غزنفر تر دې وړاندې هم پر یو شمیر نورو کتابونو سربیره د سراغ کلتور او ټولنه، د زرو هندارو کور او د نثر لیکلو هنر په نومونو کتابونه چاپ شوي ول چې خبرندوی ټولنو په بیا بیا خبره کړي ول.